د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
گران اوردونکو سحر مو په خیر نن د نهه د ورځې سحر دی کال 2019 د اپریل د میاشتې ډیر شمنټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې پنځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ماسخوتن نه بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر اول در سره شریکوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال اسف غفور لخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ته له ګواښونو خبرداري وروسته منظور پښتین بلاول بټو او په ټولنیزو رسانو د پوز بیان باندې سخت نیوکې شوې دي او د پاکستان پوز بیان میجر جنرال اسف غفور پرون د خبری کانفرنس په وخت دا خبره هم کړې ده چې د هیواد دینی مدرسې به په کامی بهیر کې ورګډوي خو مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو په دې سخت خبرګون سرګند کړي او ویلي دي چې دغه خبرې د پوز نه د حکومت کار دی په افغانستان کې د سولې په اړه مشاورتي جرګه پرون د ګل یادو شنبه ورځ څخه پیل شوې ده دغه جرګه چې تر زیارت یا پنځشنبه ورځ پورې به دوام ولري پکې د سلور ډیر شو ولایتو څخه 2500 پورې استازي ګډون کوي او زغښه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال اسف غفور لخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ته لږ واخونو خبرداري وروسته منظور پښتین بلاول بټو او په ټولنیزو رسانو د پوز بیان باندې سخت نیوکې شوې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د پوز لخوا د غواخونو وروسته د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز سره د خبرو وکړي ولې ورته هر ورځ غواخونه ورکوي په پوزی مرکز جی ایچ کیو کې پرون یو خبری غونډه ته په وینا کې د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال اسف غفور په پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د افغانستان او د هند د استخباراتو نه د پیسو اخستو څخه تورونه لګولې دي منظور پښتین د پوز د بیان په جواب کې ویلي دي مونږ نړیوالو ته وایو اقوام متحده ته وایو چې مونږ ته بار بار د پاکستان پوز دمکې راکوي زمونږ امن خرابول غواړي باید دوی سره خبر وکړي د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پی ټی ایم د بشري حقوقو جمهوریت او د رښتیا معلومولو د کمیسون خبره کوي حکومت باید د دوی خبره ووري دوی ترهګرې ځپلې دي او ډېر بد حالات یې لیدلې دي هغه ویل حکومت باید خپل بیانیه د وزیرانو له لارې خپره نه کړي په امریکا کې د سیډن ادارې ویلسن سنټر کې د ایشیا پروګرام مرستیال مشر مایک کوګلمن په ټویټر لیکلی دی هغه تمه کوله چې پوزي ویان خبرو توجه به هندستان او د وسلوالو ډلو په ضد عملیاتو باندې وي خو په پی ټی ایم باندې توجه یې ډیره حیرانوونکې ده د نیویارک ټایمز ورځپاڼې جرنلسټ طه صدیقی ویلي چې پی ټی ایم یو اولسی تحریک دی د پوز بیان هڅه وکړه چې د پاکستان زنده باد تحریک د لارې ختم کړي خو ناکامه شول او د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال اسف غفور پرون د خبری کانفرنس په وخت دا هم ویلي دي چې د هیواد دینی مدرسې په کامی بهیر کې ورګډوي خو مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو په دې خپل غبرګون سرګند کړي او ویلي دي چې دا د پوز نه د حکومت کار دی د پوز بیان پرون د خبری غونډې په وخت ویلی چې پاکستان کې 10000 دینی مدرسې دي چې پکې 2.5 کروڑ ماشومان زده کړې کوي او دا فیصله شوې ده چې دغه دینی مدرسې به کامی بهیر تراولي د جمعیت العلماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د پوزي بیان په غبرګون کې ویلي دي چې د پوز دا کار نه دي چې د دینی مدرسو معاملات به وګوري بلکې دا د حکومت کار دی پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو بیا ویلي دي چې عمران خان له نه دی پکار چې په پوز باندې د دینی مدرسو په اړه بیانونه ورکوي بټو زیاته کړه چې د دې کار سره عمران خان اداره متنازعه کول غواړي او په افغانستان کې د سولې په اړه مشاورتي جرګه پرون د ګل یادو شنبه ورځ څخه پیل شوې ده دغه جرګه چې زیاتره چې د زیارت یا پنځشنبه تر ورځې پورې به دوام ولري پکې د سلور ډیر شو ولایتونو څخه تر 2150 پورې استازي ګډون کوي جرګه کې 1.5% برخه د ښځو استازي توپ کوي افغان صدر اشرف غنی د جرګې پرانستې په وخت ویلي دي د ښځو په لویه شمېره ګډون د ستاینې وړ دی. او د داعش ډلې مشر د یوې نوې ویډیو د لارې په خپلو وسلوالو غږ کړی دی چې په شام او عراق کې دي د خلافت را غورځولو بدله واخلي. او په سریلانکا کې د ایسټر یا مسیحي ورورولۍ د اختر په مهال د شو ترهګرو پیښو وروسته حکومت په پرده یا د ښځو په مخ پټولو بندیز لګولی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او اے ڈیوا سہارانې خبرونو ته غوږ یې. 15 منټه وروسته به د بیبی شیرین خبرونې برخه شروع کیږي. قربان بیبی، شعیب زاده او کلثوم کاکړ. او د خبرونو په دې برخه کې اولنی رپورټ چې په پاکستان کې یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او د پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ د هغې وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی چې پرون د پاکستان د پوز ویان اسف غفور په پښتون ژغورنې غورزنګ باندې تور لګو چې دوی د هندوستان او د افغانستان پیسې اخلي. بیا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر او د دې ترڅنګ د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم په دې سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د پوز په خپل د دې بیانونو نلارې په ملکی اړې غړې پیدا کول غواړي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیو همکار شعیب زاده شریکوي.
تیر ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د خبری کانفرنس وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د وایس اف امریکا ډیو سره په مارکه کې ویلي د پوځ د ویان بیان انتشار دی. نوموړي د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوځ سره دې خبره وکړي چې ولې ورته هر ورځ ګواښونه ورکوي. منظور پښتون ویلي دا انتشاري بیان دی او دهشتګردانه سوچ دی، دوی په دې خلک یېرول غواړي. د پی ټی ایم مشر ویلي موږ دنیا ته وایو، اقوام متحده ته وایو چې موږ ته بار بار د پاکستان پوځ دمکۍ راکوي، زموږ امن خرابول غواړي، دا باید دوی سره خبره وکړي. په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یو خبری غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په پښتون ژغورنې غورزنګ د افغانستان او هند د استخباراتو نه د پیسو اخیستو سخت تورونه لګولی دي. د پوځ ویان ویلي په 8 اپریل 2013 چې په کندهار کې د هند کونسلګری ده، په هغې کې د منظور پښتین کم خپلوان هلته تللي وو، هغوی ته څومره پیسې ورکړی شوي او څنګه پاکستان ته راغلي وي. منظور پښتین د پوز بیان ته په جواب کې ویلي تش تورونه دی نه لګوي، ثبوت دی ورکړي. هغه ویل که پوز ثبوت ورکړو دی به په خپله د خپلو خپلوانو خلاف مقدمه جوړه کړي. د منظور پښتین په خیال پوز د پی ټی ایم خلاف پراپیګنډا ځکه کوي چې ځان له احتسابه وساتي. نوموړي ویلي پی ټی ایم د پوز احتساب غواړي چې د ترهګرۍ په نوم پوز 30 ارب ډالر واخیستل او پښتانه یې ووجل، کورونه او بازارونه یې ورله ړنګ کړل. اخوا د پاکستان د پوز د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا پښتون ژغورنې غورزنګ ته د ګواښونو او خبرداري وروسته په ټولنیزو رسنیو هم سخت غبرګون ښودل شوی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې پی ټی ایم د بشري حقوقو، جمهوریت او د رښتیا معلومولو د کمیشن خبره کوي. حکومت باید د دوی خبره واوري، دوی ترهګرۍ ځپلې دي او ډېرې سختې لیدلې. هغه ویل حکومت باید خپل بیانیه د وزیرانو د لارې خپره کړي، نه چې د آی اس پی آر د مشر د لارې. د ډان ورځپاڼې پخوانی مدیر عباس ناصر په خپل ټویټ کې ویلي چې آصف غفور د پاکستان حکومت نه دی، خبر دا وی چې هغه په خپل اداره خبرې وکړي. پی ټی ایم د اداره یعنی په وستر نیوکو لاندې راوسته. هغه ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به د آی اس پی آر مشر ته هم د خبرو کولو په انداز هغه سو وایي کم چې پی ټی ایم ته ویلي وو. په امریکا کې میش وتلی سیډون کې ډاکټر محمد تقی جنرال آصف غفور ته ویلي چې څه وخت په مطبوعاتو خبري کانفرنس کوي نو باید د ثبوتونو سره خبرې وکړي، خو داسې هیڅ ثبوت نشته چې پی ټی ایم د خارجي هیوادونو نه پیسې اغستې دي. یو بل پاکستانی خبریال عمر چیما ویلي چې پښتون ژغورنې غورزنګ ته باید په میډیا باندې موقع ورکړل شي چې د لګول شوو تورونو سپیناوی وکړي. د بلوچستان پوهنتون پخوانی پروفیسره سلما جعفر ویلي پارلیمان باید د پوځ بیان وغواړي او پوښتنه اتي وکړي چې ولې د یو ولسي غورزنګ پر ضد د کرکې ډکې خبرې کړي او ناسمه معلومات خپروي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال طه صدیقی ویلي چې پی ټی ایم یو ولسي تحریک دی. د پوځ ویان هڅه وکړه چې د پاکستان زنده باد تحریک له لارې ختم کړي خو ناکامه شو. بیا یې خپل ټاکل شوی وزیر اعظم فاټا ته ولېږو خو هغه هم ناکامه شو او اوس زوړ ټیکنیک کاری او اوس یې په پی ټی ایم د خارجي فنډونو تور پورې کړو خو دا به هم ناکامه شي. یو بل خبریال عابد حسین بیا په خپل ټویټر لیکلی چې د پوځ ویان په پاکستانی میډیا پی ټی ایم ته د ځای ورکولو نه سکوټ انکار کړی دی، خو بیا هم ادعا کوي چې په پاکستان کې میډیا آزاده ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر محسن داول بیا تېره ورځ په قومي اسمبلۍ کې د وینا په وخت ویلي چې نن زموږ پر ضد یو خبري کانفرنس شوی دی، ډی جی آی ایس پی آر په موږ تورونه لګولي دي. نوموړي ویلي چې موږ د بېدرکه خلکو او د وژل شوو حساب غواړو، که څوک زموږ احتساب کوي نو پارلیمان دی وکړي. نوموړي ویلي چې دا وخت په پاکستان کې جمهوري نظام معذوره شوی او یو پوځي ویان پالیسي وړاندې کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان د پوز ویان یوازې د پی ټی ایم په حواله سره خبرې نه دي کړي، بلکې د دینی مدرسو په اړه باندې هم خبرې کړي دي چې دا په کامی بهیر کې ورګډوي. په دغه باندې مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو سخت خبرګون څرګند کړي. تفصیل یې د ډیوا همکار وکیل خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور دا خبره تیر ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت کړې وه او ویلي وو چې په هیواد کې دا مهال نږدې 1.5 لک دینی مدرسې دي او په دغه مدرسو کې نږدې 25 میلیونه ماشومان درسونه وایي، او دا چې په دې اړه دا فیصله شوې ده چې دغه دینی مدرسې به په کامی بهیر کې ورګډوي او د نصاب نه به یې د نفرت برخه لرې کولی کیږي. د پوزي بیان د دغه وینا وروسته مخالفه سیاسي ګوندونو پرې سخت ردعمل اظهار کړی. د پاکستان پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ډلې په دې اړه ویلي چې دا کار د پوز نه بلکې د حکومت ته. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وینا وا چې د پوز د ویان د مدرسو په اړه بیان ردوي ځکه چې دا کار د پوز نه بلکې د حکومت ته. نوموړي زیاته کړې چې د مدرسو د نصاب فیصلې اختیار اچھا سره نشته او دا چې په هیواد کې د مدرسو څخړوان دي په تعلیمي ادارو کې خواله راوستل پکار دي. د پوزي ویان لخوا د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری د میډیا سره په خبرو کې د مدرسو په کامی دایره کې د اچولو په اړه ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم لا د تعلیم، داخله او خارجي چارو سره تړلي سیاسي بیانونه په پوز باندې نه دی ورکول پکار او زیاته کړې ده چې د داسې کولو سره په ادارو باندې پوښتنې راپورته کیږي. نوموړي ویلي چې تعلیمي پالیسي د تعلیم وزیرانو او د داخله او خارجي چارو سره تړلي معاملو باندې د دغه وزارتونو وزیرانو له خبرې کول پکار دي. نوموړي زیاته کړې چې موږ غواړو چې ټول داره خپل خپل کارونه په خپل کوي. په پیښور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن مشر او لیکوال ډاکټر خادم حسین د پاکستان د پوزي ویان د بیان ستاینه کړې، خو وايي په کال 2001 کې د سپتمبر د میاشتې په 11مه نیټه ورلد ټریډ سنټر باندې د ترهاګرو د حملې وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د وفاق المدارس سره د مدرسو په نظام کې د بدلون په غرض وخت په وخت خبرې کړي، خو په حکومت د مذهبي جماعتونو د فشار لامل مدرسو کې اصلاحات لاندې عملی شوی. خادم حسین د مذهبي تندروي په اړه انګریزي ژبه کې د ملټن ډیسکورس یا د تندروي مفکوره نومي کتاب لیکلی او په هیواد کې په تندروي جوور نظر لري. خادم حسین زیاته کړې چې د 13 ترمیم وروسته د تعلیمي نظام اختیار صوبو سره دی، خو په مرکزی کچا د صوبو سره د رابطې وزارت پکار دی چې په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه د صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو تګلاره جوړ کړي. د پوزي ویان د بیان په اړه د پیښور پوهنتون د جنډر یا د صنفونو د مطالعې کارپوها جمیل چترالی د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ته ویلي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د مدرسو په نظام کې اصلاحات د وخت ضرورت دی، خو د دې اصلاحاتو لپاره د مؤثره تګلارې ضرورت دی. تعلیمي ماهرین وایي چې د هیواد په کچه په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د کال 2002 تر کال 2008 پورې خو وفاقي حکومت لږ ډیر کوششونه وکړل، خو وروستو په دې اړه خاص ګامونه پورته نه کړل شول. په پاکستان کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د بوګنون کې حملې وروستو د تندروي د مخنیوي لپاره حکومت نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و چې د نورو ګامونو سره په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره پکې هم سپارښتنې شوې وې، خو څېړونکي وایي دغه سپارښتنې تر اوسه په مکمله توګه عملي شوې نه دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ګران اوریدونکو، پاکستان کې د پولیو په ضد باندې د پروپاګانډي وروسته په دغه ځای کې د پلکونو ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محروم پاتې شوي دي. نړیوالو مطبوعاتو کې په هم لیکل شوي دي. د ډیوا همکار مختار خلیل یې زراته تفصیل راکوي.
د تیرو سو هفتو راسي د پاکستان په مختلفو سیمو کې خصوصا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو د رند د مخنیوي لپاره ساسکو ورکونکو اهلکارو او د دوی په حفاظت لګولې شوو پولیسوالو باندې خونړۍ حملی شوې دي. پاکستان کې د پولیو د رند د موجودګۍ او د دې د مخنیوي لپاره په کیدونکو کوششونو او د دې په لار کې د راولاړو خندانو په حق لا نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامنګار سلمان مسعود یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د پولیو د مخنیوي په عمله کیدونکو حملو پاکستان کې د پولیو خلاف په جنگ کې خندان راولاړ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د چارواکو خو په ختمه و چې پاکستان به په کال 2019 کې خپل خاورې نه د پولیو د خونړي رند د نوغي په وستو کې کامیاب شي، خو په دې لړ کې مکمله کامیابی اوس شکی ده. د پولیو د مکمل خاتمه په دې اوس په دې مهم کې ډیر خندان راولاړ شوی دی، ځکه چې په اهلکارو او پولیسوالو خونړي حمله کیږي او د ملک په ځینو برخو کې د ماشومانو مور او پلار خپل بچو ته د پولیو د ساسکو یا د ټیکو لګولونه کاریان دی. د دې مسلو په مابین کې د پولیو د رند نوی نوی رندوران دی مار راښکار کیږي. سخ کال د پولیو اته نوی رندوران معلومه کړی شوی دی. پولیو وایرس د پاکستان د مختلفو خارونو د نالو وینو په اوبو کې هم معلومه شوی دی. په دې خارونو کې صدر مقام اسلام آباد سره خوا کې پروت پینډه خار هم شامل دی. نیویارک ټایمز لیکي چې 13 هفته د پولیو د ساسکو د ورکوونکو دریو کسانو د قتل کېدو له سببه د پولیو د مخنیوي مهم په ګرد پاکستان کې عارضي طور ادرولې شوی دی. په وجلې شوو کسانو کې یوه زنانه هم شامله ده. د ټیکو لګولو او د ساسکو ورکولو مهم د خالی په ورځ ختم شوی دی. پاکستان کې 3 کروڑ او 1 لک ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړې شوې دي. هر کله چې هدف 3 کروڑ نوي لک ماشومان مقرر کړی شوی وو، خو په کراچۍ، پېښور او کوټه کې د حفاظتي مسلو له سببه د هغو ماشومانو لټون ځنډولې شوی دی چاته چې د پولیو د مخنیوي ساسکي نه دي ورکړې شوی. پاکستان کې د پولیو خلاف بل مهم به پر روان جون کې شروع کولې شي، خو اوس په دې کې شک دی چې دا به شروع شي او کنا. پاکستان نه د پولیو د نوغي وستو د مهم په بابله د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار بابر بن عطا په یو مرکه کې دا خبره منلې ده چې د پولیو خلاف مهم کې راپور ته مسلې لاشته دي. د اتو نوو رنګورانو د معلومیدونه علاوه د اوبو او د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی او دا د ملک 12 خارونو کې او د ملک په لرو پرتو سیمو کې په خورېدو دی. خاغلی اتاوی چې دینه د ګرد ملک ماشومانو ته سخت خطر ده. مضمون زیاتی چې په دنیا کې صرف 3 ملکونو افغانستان، نایجیریا او پاکستان کې پولیو مرض پاتې دی. سلمان مسعود نیویارک ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون کی لکھری دی چې د پولیو خلاف مقامی مهم په خلکو کې زخت ډیری ویرې ترهې او اندېښنې خوري کړي دي. سخت دریده اسلام پسند دا کسان په یقین سره دا خبره کوي چې ماشومان ته د پولیو ساسکی ورکول او ټیکی لګول د غربي دنیا د اغه مهم یو برخه ده، د کم ترمخه چې غربي دنیا د مسلمانانو په ماشومانو کې د زوزاد راوړو طاقت او صلاحیت ختمول یعنی دوی نامرده کول غواړي. د امریکې د مخبره ادارې په کال 2011 کې ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د معلومولو لپاره هم د پولیو د ساسکو او د ټیکو لګولو یوې ډلې نه کار اخیسته و. د دغې واقعې وروسته هم خلکو کې د پولیو د ساسکو او ټیکو خلاف سخت نفرت او شک پیدا شوی دی. همدغه وجه ده چې اسلامي توندلارې ډلې د پولیو د ساسکو ورکولو کسان د غربي ملکونو جاسوسان ګڼي او خونړۍ حملې پې کوي. په تیر زیارت نامعلومه کسانو د پولیو د ساسکو ورکولو یو زنانه اهلکارا د بلوچستان په چمن ضلع کې وجلې او دویمه سخت جوبل کړې ده. د وړو خارونو نه علاوه د صدر مقام اسلام آباد په شمول لوی لوی خارونو کې مور پلار خپل بچی د پولیو د ساسکو او د ټیکو نه لری ساتي. د اسلام آباد ډیپټی کمشنر محمد حمزه شفقت په یو مرکه کې دا خبره منلې ده چې اسلام آباد غوندې لوی لوی خارونو کې لوی مسله دا ده چې د ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکاریان شوي دي. سلمان مسعود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان حکومت خپل پورا پام خلکو کې د پولیو د ساسکو او د ټیکو خلاف د خورو شکونو او د اندېښنو د لرې کولو مهم ته ګرځورې دی. د پاکستان د مذهبي معاملو وزیر نورالحق قادری د اتوار په ورځ پېښور کې دینی عالمانو او مذهبي دانشورانو نه د پولیو د مهم په کامیابولو کې امداد غوښتی دی.
په افغانستان کې د سولې په اړه مشاورتي جرګه پرون راځي پیل شوې ده. سلور ورځې به روان وي. تفصیل یې د ډیوه همکار کلثوم کاکړ راکوي.
د افغانستان سرشار کابل کې تیره ورځ د پلسوي لوی مشورتي جرګې غړي هیله مند دي چې رواني هڅې به د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي، خو ځینې ښځې بیا د خپلو لاسته راوړنو د قرباني کېدو ویره هم لري. په دغه جرګه کې چې د اپریل د میاشتې په 19 نیټه پیل شوې، د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 3200 کسان ګډون درلود چې په کې 50% ښځې هم دي، او جرګه به 4 ورځې دوام ولري. د سولې مشورتي جرګه په داسې وخت پیل شوې چې د راتلونکي کال جمهوري ریاست 14 کاندیدان او یو شمېر سیاسي خلکو ګډون پکې نه درلود. د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر پخواني جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سیاف ټاکل شوی، او هغه وایي چې طالبان د دین په نوم جنګیږي او موږ د دین تر سپېرې لاندې له دې جګړې دفاع کوو. تمه ده ګډونوال به په افغانستان کې د سولې د راتلونکي لپاره په ټولو ممکنه لارو چارو باندې خبرې وکړي، او حکومت او وسله والو مخالفینو ته به په خپل سرګند وړاندیزونه ولري. له بغلان ولایت څخه د جرګې یو ګډونوال رسول یار وایس اف امریکا دی وته ویلي، موږ هیله مند یو چې دغه مشورتي جرګه به د اوږدې جګړې لپاره د پای ټکی کښېږدي، او وایي چې ودواړو خواو ته باید ووایو چې جګړه به بریا نه لري، نو ښه به وي چې ټول د یو افغانستان او یو مرکزي نظام د جوړېدو لپاره سره یو سي. د حلیمه وردګ په نامه یو بلا ګډونواله بیا د سولې له بهیر څخه د میرمنو د لاسته راوړنو د قرباني کېدو ویره لرله. هغه له ډیوه سره په خبرو کې وویل چې زه غواړم په جرګه کې دا پیغام په سرګندو ټکو ټولو ته ورسوم چې موږ میرمنو چې په تعلیم او نورو بیلابیلو ډګرونو کې کم پرمختګونه کړي دي، د هغوی دوام غواړو او موږ به په دغو برخو کې په شاتګ نه وکړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جرګې د پرانستې په وینا کې د ښځو د ګډون ستاینه وکړه او مننه یې وکړه، او له ښځو یې وغوښتل چې په جرګه کې فعاله ونډه واخلي. ښاغلی غني د جرګې له ګډونوالو څخه دا هم وغوښتل چې د سولې سره په تړلو مسلو باندې خبرې وکړي. افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتلې وه چې جرګې ته د راتلونکو ګډونوالو په وړاندې څه ستونزې نه کې جوړې. نو هم له دې امله د سولې د مشورتي جرګې مشر ناظم عمر داودزی له طالبانو مننه وکړه چې په دې برخه کې ستونزې نه دي جوړې کړې. هغه یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د دوی تر واک لاندې سیمو ته دي د سولې مشورتي جرګې د غړو په وړاندې د بیرته تګ په مهال کومه ستونزه جوړه نه کړي. افغان حکومت ویلي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف له طالبانو سره د سولې د لیدلو لوري او تګلاري بیانول دي، څلور ورځې به دوام ولري او په کار کمیټۍ کې د جرګې د استازو د نظرونو له راټولېدو وروسته به پایلې د افغانستان له ملت او حکومت سره شریک کیږي.
د داعش ډلې لخوا یو نوې ویډیو خپره شوې چې پکې په خپل وسلوالو غږ کړی شوی دی چې شام او عراق کې د خلافت راغورځولو بدله واخلي. د ډیوا همکار اشفاق مومند پر اثر د وایس اف امریکا یو رپورټ شیر کوي.
اسلامی ریاست یا داعش لخوا تازه ویډیو جاری شوی چې پکې یو تن دوی خپل مشر بلی خپل پلویانو ته پیغام ورکوي او ورباندې زور راوړي چې په عراق او شام کې د دوی ختم کړل شوی تش په نوم د اسلامی خلافت بدل واخلي. د الفرقان په نوم میډیا څنګه لخوا په انټرنیټ خپره شوی ویډیو کې چې 48 منټه ده کې خودل شوی دی چې یو کس خپل ځان ابوبکر البغدادي بلی په لټي وخلې مخې ته یې ماشين ګن پروت دی او په څنګ کې ورسره خپل سو پلویان ولاړ دي. دغه کې خای چې نور ملګرو سره چې مخونه پټي خبرې کوي او د شام په بغو سیمه کې په خپل ناکامۍ بحث کوي. دوی په خبرو کې د سریلانکا په مختلفو خارونو کې د ایسټر په ورځ ترخګر بریدونو ستاینه کوي، کومه پیښه کې چې د 2200 زیات کسان وژل شوي وو. دغه مشر د داعش ډلې لخوا په مات وجود د جنگ کولو او دښمن اړخته د غزولو وینا کوي او ژمنه کوي چې د خپل ډیرو ملګرو چې وژل شوي او قید کړي شوي د هغوی بدل به اخلي. د خبرداري ورکو چې جهاد به تر قیامت جاري وي. د امریکا خارجه وزارت، دفاع چارو وزارت او د استخباراتي ادارو چارواکي وای چې دوی د دې ویډیو نه خبر دي، خو معلوموي با چې دغه تن واقعي هم د داعش مشر البغدادي دی او کنه. د امریکا خارجه چارو وزارت وایان مایکل لیولی ویلي مونږ د ویډیو څخه خبر یو چې خبره شوې خو سیړنکار یې څېړنه کوي او بیا دغه معلومات به استخباراتي ادارو چارواکو ته ورسپاري چې معلومات کره کړي. که چېرته دا خبره تایید شوه چې دا هم البغدادي دی، نو دا به د عراق موسل ښار څخه په کال 2014 کې د نور مسجد څخه جاري شوې ویډیو وروستو په لومړي وار د 48 کلن ابوبکر البغدادي په ویډیو کې څرګندېدل وي. د دغې وروستو کال 2018 سپتمبر او 2018 اکتوبر میاشته کې نوموړي وړي اډیوي پیغامونه خبر کړي وو او صرف اډیوي پیغامونه پورې پاتې وو. په 2013 کې البغدادي خپل پلویانو ته په مضبوط پاتې کېدو ویلي وو، اگر چې هغه وخت کې د دوی د ډلې په د امریکا ملاتړو وسلوالو سره جګړه کې خوېدلې وي. د خلکو په مخ کې د نه راتلو او کله ناکله په اډیوي پیغام راتللو سره خبرونه خبر شوي وو چې ګنې د نوموړي د ځای زګې پته نه لګي او په یو وخت کې د مړینې خبرونه هم خبر شول، خو امریکایي پوز او استخباراتي ادارو وړاندې نه ویلي وو چې دوی ګمان کوي البغدادي ژوندی دی او د شام او عراق په لرې پرتو سیمو کې پټ دی، چرته چې داعش سنه څه کنټرول لارو او ورته ممکن د ځایي خلکو مرسته هم حاصله وه. دغه تن چې ځان البغدادي بلي د خپل داعشي وسلوالو ستاینه کوي، کوم چې د امریکا ملاتړ وسلوالو سره تر اخري وخته پورې جګړه کړې وه. د هغه د وینا ترجمه کوونکی وایي چې دی وایي په بغوز کې جګړه پای ته ورسېده او صلیبیانو د اسلامي امت خلاف د تشدد او د ظلم خپل ډکه رویه بیخي څرګنده کړه. دی وایي چې هم په دغه وخت د اسلامي ریاست وسلوالو د خپل ایماني جذبې سره په کلکه مقابله وکړه. د داعش وسلوالو لخوا شوي بریدونه هم وستایل او وی ویل چې په اتو ملکونو کې خو شاو 300 حمله د دوی جنگیالو د سریلانکا د ایسټر حملو نه وړاندې تر سره کړی وي. د ویل چې دا د بدل اخستو برخه ده د کومې چې د صلیبیان او د هغوی پلویان انتظار کوي. د شکر وېسته چې په مړو خلکو کې د امریکا او اروپا خلک شامل وو. د پلیبیا کې هم د خپل وسلوالو ستاینه وکړه او په مالی او ببرکی نفاسو کې د اسلامي تندرو سره د هغوی ملګرتیا وستایله. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکي ځینې چارواکي یو خطر دغه ویډیوي پیغام بلی چې ګینې د داعش پلویان به د دې سره نور بیدار شي. د امریکا د فوج یو پخوانی مشر وایي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې هغه راووته، خو د وویل چې لا هم په سر لویه جګړه د نړۍ مخې ته پرته ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیریه نکړئ.